Radio. Radio Azadi.
دا ازادي رادیو دا نن ورځې په خبرونو کې مو هر کله کو دوستانو سماج ملند او ازما د نور همکارانو سلامونه ومني په دې هیله یو چې وخاو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. سر له همدې شی به زموږ خبرونه پیل شي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ناټو له افغانستان سره د خپل مرستو پر ژمنو د ټینګار ترڅنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد اقدامات غوښتنه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو منصورینو می عملیات یې ناکام کړي دي. او په فاړه چینار کې پرون لسګونو زره کسانو په یوه اعتراضي غونډه کې د خام نیت د ټینګېدو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه واورئ. ناټو له افغانستان سره د خپل مرستو پر ژمنو د ټینګار ترڅنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد اقدامات غوښتنه کړي. تمه کېده چې امریکا او د ناټو غړي هیوادونه به په پرونی غونډه کې افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو د شمیر ژمنې اعلان کړي، خو د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیز او د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل چې په دې اړه به جزئیات وروسته روښانه شي. د ناټو عمومي منشي هم همداراز وویل چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي لارې پای ته رسېدلی شي، خو ټینګار یې وکړ چې سولې ته د رسېدو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې اوسنی ولاړ حالات باید د پوځي هڅو له لارې پای ته ورسیږي. پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه بحثونه وشول. اخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو د منصوري عملیات یې ناکام کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمانی شهزادی رډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د خالد په نوم د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو مخه ډپ کړه.
ما عملیات منصوری
دشمن را دخمن منصوری عملیات چې غوښتلې په دې وسیله څو ولایتونه ونیسي شان کړل. وسلوالو طالبانو د روان کال د سور په میاشت کې د منصوري په نوم د عملیاتو پایل اعلان کړ. دفاع وزارت په داسې حال کې د وسلوالو د حملو د شنډولو خبر ورکوي چې طالب وسلوالو په وروستو څو اونیو کې د ګڼ شمېر حملو او چاودنو مسؤلیت منلی دی چې یو شمېر مرګونې او خونړۍ وي. دا افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لخوا په بدخشان ولایت کې د دوو خزینه پولیسو وژنه د بشر ضد عمل ګڼل شوی. د دې کمیسون د خزو د حقوقو د ملاتړ د برخې کمشنری سوریا سوبرنګ تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې خزو وشل په کلکه وغندل. د عمل د بشریت او اسلام پر ضد د دوی د پخوانیو اعمالو دوام دی او ښیي چې د وسلوالو یاغیانو لپاره هیڅوک اهمیت نه لري، نه ښځې ته ګوري او نه زړو خلکو ته. د بدخشان د سیمه ییزو چارواکو په وینا وسلوالو مخالفانو دا میرمنې د بدخشان د مرکز فیض آباد په یوه اړوند سیمه کې په ډزو وژلې. په پاړه چینار کې پرون لسګونو زره کسانو په یوه اعتراضي غونډه کې د خام نیت د ټینګېدو غوښتنه وکړه. په دې سیمه کې د تېرو جمعې په ورځ په دوو غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. اعتراض کوونکي چې اکثره یې په شیا اقلیت پورې تړلي کسان وو، چارواکي د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړل. د رپورټونو له مخې د تېرې اونۍ د مظاهرو په ترڅ کې د پولیسو په ډزو کې د دریو اعتراض کوونکو مړینې د دې سیمې خلک لا زیات په غوسه کړي. د ایالتي حکومت یو پخوانی وزیر ارشاد عمرزي وویل صدراعظم نواز شریف او لوی درستیز قمر باجوه باید پاړه چینار ته سفر وکړي. د عراق صدراعظم حیدر الابادی د داعش ډلې لخوا د خلافت د اعلان ختم پرون اعلان کړ. داعش خپل خلافت درې کاله مخکې په النوري مشهور جومات کې چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ له موصل ښار څخه د تېښتې پر مهال په بمونو والوزو اعلان کړ. د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي د 2014 کال د جون په 9 نېټه په همدې جومات کې د لومړي ځل لپاره راڅرګند شو او د عراق او سوریې په هغه سیمو کې اسلامي خلافت اعلان کړ چې د دې ډلې وسلوالو نیولې وي. صدراعظم حیدر الابادی په خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي، موږ د داعش د جعلي خلافت پای ونیو او د موصل ازادي د دې خبرې ثبوت دی. سپینې ماڼۍ تایید کړي چې د امریکا او روسیې ولسمشران به د لومړي ځل لپاره د جرمني په هامبورګ ښار کې د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې سره وګوري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جنرال ایچ آر مکماستر پرون خبریالانو ته وویل چې له ولادیمیر پوتین سره د ډونالډ ټرمپ کتنه کومه ځانګړې اجنډا نه لري. د جی شل غونډه د جولای په 8 او 10 نیټو په پای کې جوړیږي. په دې سرمشریزه کې د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو مشران د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې، اقلیمي بدلونونو، سوداګرۍ او نورو موضوعاتو په اړه د بحث لپاره راټولیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چرشنبې په ورځ ویل دی فکر کوي چې ټرمپ او پوتین به د جی شل د سرمشریزې په څنډه کې خبرې سره وکړي. دا و تر دې مهاله خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې نیم ساعته سهارنی خبري مجله کې دا ریپورتونه او موضوعات اوریدل شي. پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو غونډه وه چې افغانستان په اړه او افغانستان ته د نورو سرتیرو د استول کېدلو د موضوع په اړه بحثونه هم پکې شامل وو. تر غونډې وروسته وویل شول چې ناټو پر خپلو مرستو او ژمنو د ټینګار ترڅنګ پر افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد اقداماتو غوښتنه کوي. په دې موضوع به ریپورت ولرو او همدارنګه د ازادي راډیو یو خبریال نسیم شفق چې په بروکسل کې د دې غونډې د پوښښ لپاره دی او دا غونډې څارلې لا د بم واورو چې دا غونډه څنګه تیر شو او د افغانستان په اړه پکې څه خبرې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه له خپلې خاورې د دفاع توان لري خو له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د نړیوالو ځواکونو مرستې حتمي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د سرګندونې وروسته لاغې کړي چې د ایران یو چارواکی ویل په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د کرملین مشران په دې باور دي چې امریکا غواړي د روسیې رژیم تغیر شي. دا موضوع هم څېړو. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه به هم درسره شریک کړو. د ژوند رنګونه او همدارنګ لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مه باسئ. دوستانو دا ساده راډیو ده. د ناټو غړي هیوادونه له افغانستان سره د خپل مرستو پر ژمنو د ټینګار ترڅنګ پر افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد اقدامات غوښتنه کوي. د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې که څه هم افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه د ناټو د غړو هیوادونو کومه مشخصه ژمنه اعلان نشوه، خو هم د امریکا د دفاع وزیر او هم د ناټو عمومي منشي وویل چې په دې اړه به جزئیات وروسته اعلان شي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل دروري.
د ناټو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې له تودو بحثونو وروسته که څه هم افغانستان ته د اضافي پوځي ځواکونو د استولو په اړه جزئیات روښانه نه کړل، خو لکه څرنګه چې د ناټو عمومي منشي وویل د غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړ او په عین حال کې د افغانستان په وسلوالو قواوو کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته د نږدې 4000 اضافي سرتیرو استول په پام کې لري او په عین حال کې د ناټو له غړو څخه افغانستان ته د شاوخوا 3000 سرتیرو د استولو غوښتنه کړې. تمه کېده چې امریکا او د ناټو غړي به په پرونی غونډه کې خپلې ژمنې اعلان کړي، خو د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له غونډې وروسته په یو خبري کنفرانس کې وویل چې افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه جزئیات به وروسته روښانه شي. له دې وروسته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس خبریالانو ته وویل سپینه ماڼۍ به د سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وروسته له هغې اعلان کړي چې د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز جوزف دانفورد له افغانستان څخه امریکا ته ستون شي. ماتیس زیاته کړه چې د سرتیرو د شمیر او د افغانستان د پالیسۍ په اړه وروستۍ پریکړه به ولسمشر ډونالډ ټرمپ وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونو خپله وړتیا ثابته کړې ده، نو ځکه د ناټو غړو منلې ده چې له 2018 کال وروسته یې هم ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی ستولتنبرګ وویل د ناټو غړو موافقه وکړه چې د افغان ځانګړو ځواکونو یا کوماندو د پیاوړي کولو، هوایی ځواک ته د نورو الوتکو او هلیکوپترو د ورکولو او د سرتیرو روزنې ته د پاملرنې د زیاتولو له لارې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي. خو ستولتنبرګ له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د فساد پر ضد د مبارزې او د اصلاحاتو هڅې چټکې کړي.
NATO alone cannot bring lasting security to Afghanistan.
ناتو په یوازې سر افغانستان ته دوامدار سوله نشي راوستلی. موږ پر خپل افغان شریکانو حساب کوو او ترې غواړو پر خپل هغه ژمنو چې د اساسي اصلاحاتو، ښې حکومت ولې، د قانون د حاکمیت د پراختیا، د فساد پر ضد مبارزې او د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې کړي دي عمل وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ همداراز وویل چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي لارې پای ته رسېدای شي، خو د ټینګار وکړ چې سولې ته د رسېدو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې اوسنی ولاړ حالت باید د پوځي هڅو له لارې پای ته ورسیږي. د جګړې د روان وضعیت او د هغه څه ترمنځ چې د خبرو اترو پر میز یې ترلاسه کولی شو مستقیمه رابطه شته. طالبان به تر هغه وخته خبرې ونه کړي چې په دې فکر کې وي چې جګړه ګټلی شي. نو موږ باید اوسنی ولاړ حالت مات کړو او افغان ځواکونو ته امکان برابر کړو چې پرمختګ وکړي، له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي، په روان وضعیت کې بدلون راولي او طالبان له دې لارې د خبرو پر میز د امتیاز ورکولو ته اړ کړي. د ناتو عمومي منشي د پاکستان په قلمرو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو په اړه د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې د ناتو دریز په ډاګه کړ او ویل چې د افغانستان د کړکیچ د حل د یوې برخې په توګه باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وشي، او زیاته یې کړه چې امریکا او د ناتو غړو په دې اړه له پاکستان سره په پوځي او سیاسي کچو تماسونه نیولي دي.
و موردل چې د امریکا او د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې په بروکسل کې و، په دې اړه چې افغانستان ته په کوم شمیر اضافي سرتیري استوي څه ونه ویل، خو دوی له افغانستان سره د مرستو پر شمنو ټینګار وکړ او ترڅنګ یې په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد د اقداماتو غوښتنه وکړه. وروسته له دې چې د ناتو عمومي منشي او د امریکا د دفاع وزیر په دې اړه څرګندونې وکړې، د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي هم په یو خبري غونډه کې خبرې وکړې. احمد تکل د ازادۍ راډیو له خبريال نسیم شفق سره چې په دې غونډه کې حاضر و مرکه کړې. نسیم شفق ته مرکې په پایل کې د ښاغلي بهرامي د خبرو پر مهمو ټکو رڼا واچوله.
د ښاغلي بهرامي مهمې خبرې دا وې چې د ویل چې د افغانستان د سولې پروسه له هم افغان حکومت لومړیتوب لري او دنیا هم ورڅخه حمایت کوي او ناتو هم ورڅخه حمایت کوي. دغه راز دوی ویل چې افغان ځواکونه پیاوړي دي، تر پخوا لا پیاوړي شوي دي. په تیره د افغانستان ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس او په راتلونکو څلورو کلونو کې بعد د دې خبره د افغانستان د ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس د اوس په مقایسه دوه برابر شي. دغه راز ویل چې دوی یو څلور کلن استراتیژیک پلان د ناتو دفاع وزیرانو ته وړاندې کړ چې هغه د دې طرحې په اساس به اصلاحات برازي او په امنیتي ځواکونو کې به شفافیت رامنځته کیږي.
د ناتو د غړو هیوادونو او همداراز د متحدو ایالاتو لخوا د سرتیرو کومه ځانګړې شمیره ونه ښودل شوه چې افغانستان ته به استول کیږي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د مسلې ته اصلا اشاره وکړه.
هو د پدې اړوند خبرې وکړې او ویل چې د ناتو د غړي هیوادونو دفاع وزیران یا په مجموع کې ناتو به څو ورځې یا په وروستیو اونیو کې هغه شمیر ځواکونه چې افغانستان ته به رالیږي هغه به اعلانوي. خود دا هم ویل چې افغان ځواکونه تر پخوا اوس ډېر پیاوړي شوي دي او کولای شي له افغانستان څخه دفاع وکړي. د دې ټینګار دا و چې دنیا په ځانګړې توګه ناتو او امریکا که چیرې له افغان ځواکونو څخه د همدا اوس په څیر او یا تر اوس لا اضافه حمایت وکړي او له افغان ځواکونو سره د پوځي مرستو په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي، د دې خبره داسې ښکارېده چې دا به ډېره ګټوره وي.
بله، یو مسله چې د ناتو د عمومي منشي په څرګندونو کې جدي اشاره ورته وشوغه، په افغان ځواکونو کې اصلاحات او د فساد پر ضد د مبارزې مسله وه، د دوی عکس العمل په دې اړه څه وو؟
طارق شاه بهرامي په دې اړه هم خبرې وکړې. دا یې تایید کړه چې په افغان امنیتي ځواکونو کې کاغه د پای ځواکونه دي که امنیتي او حتی که د ملي امنیت ځواکونه دي فساد شته. خو دوی ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه تر اوسه له همغه لازم په خپل تنظیم رسیدلی. خو دوی ویل چې په دې برخه کې افغان حکومت هلې ځلې پیل کړي. په تیره په دفاع وزارت کې ځانګړې کمیټې رامنځته شوي دي او بررسي او څېړنه روانه ده او ځوابګویي شته. نو د ژمنه وکړه چې د اصلاحاتو په برخه کې او د شفافیت د رامنځته کولو په برخه کې جدي کار روان دی او دا به ډېر ژر ډېره ښه نتیجه ورکړي.
په بروکسل کې د ازادي رادیو خبریال نسیم شفق وو چې د ناتو د دفاع د وزیرانو پرونی غونډه او همدارنګه د غلطه د افغانستان د دفاع د وزارت د سرپرست پرونی څرګندونې را سره شریک کړي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نړیوالې ورځپاڼې ویبپاڼې او نورې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
ګڼ شمېر نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه د ناټو هیوادونو غونډې او امریکا نوې ستراتیژي په اړه مقالې خپرې کړې دي. تمه ده دا ستراتیژي په راتلونکو دوو اونیو کې اعلان سي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان مقاله خپره کړې ده. ناټو افغانستان ته د نورو ځواکونو لیږلو موافقه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا اقدام د ناټو قومندانانو د هغې غوښتنې په عکس العمل کې وسو چې وایي تر 3000 پورې نور سرتیری دې افغانستان ته ولیږل سي. د دې راپور د لیکوال په باور کاناډا او د اروپای اتحادیې متحدان غواړي وویني چې په افغانستان کې د واشنگتن ماموریت له دوی څه غواړي. Stars and Stripes خبرونه هم په ورته عنوان یو مقاله خبره کړې ده. په دې راپور کې د ناټو د عمومي منشیان ستولتنبرګ خبرو ته توجه سوی ده چې وایي کولای سي تایید کړي په افغانستان کې به د ناټو حضور پراخ سي. ستولتنبرګ همداراز ویلي چې د ناټو ماموریت په جګړه کې برخه نه اخلي بلکې په جګړه کې به د افغانانو ملاتړ کوي. همداراز نېشنل انټرست ورسپانې لیکلي د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي باید نه ختمېدونکې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د راپور په لومړیو کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس خبرو ته اشاره سوې ده چې تیره میاشت یې په کانګرس کې ویلي و چې واشنگتن تر اوسه په افغانستان کې د جګړې په اړه ستراتیژي نه لري، خو ژمنه یې وکړه چې د جولای میاشتې تر پایه به دا ستراتیژي جوړه سي. نېشنل انټرست د دې راپور په یوه برخه کې په افغانستان کې فساد او د پولې هاخوا څخه د سخت دریځ ملاتړ په افغانستان کې د جګړې لوی لاملونه یاد کړي دي. لیکوال وړاندیز کوي تر هغه وخته چې د سرطان دغه دوې ریښې نوې ایستل سوي د امریکا هیڅ نظامي ځواکونه جګړې ته د پای ټکی نسي ایښودلی. په همدې راپور کې په حکومت کې د فساد یو شمېر مواردو ته په ځانګړې توګه په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې فساد ته اشاره سوې ده. نېشنل انټرست د افغان څېړونکو شبکې یو تحلیلي راپور ته په اشاره لیکلي چې په کښې ویل سوي په زیاتو مواردو کې لوړ رتبه څوکۍ د لیاقت پر اساس نه بلکې د راکړې ورکړې پر اساس ورکړل سوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه له خپلې خاورې د دفاع توان لري، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د نړیوالو ځواکونو مرستې حتمي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیرې د پنجشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره د څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د ایران د پارلمان رئیس ویلي په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته او افغانان دې خپله د ترهګرو ډلو په وړاندې دفاع وکړي. حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وی افغان ځواکونه له خپل خاورې د دفاع توان لري، خو لا هم د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د بهرنیو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري. د دغه وزارت وین دولت وزیري د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې د دو سال او دو نیم سال
د وی په تیرو دوه نیمو کالو کې موږ وکړای شول چې په خپلواکه ډول له خپلې خاورې دفاع وکړو، خو تاسو پوهیږئ چې افغانستان کې جګړه کورنۍ نه ده. دلته جګړه له نړیوال تروریزم سره ده. تاسو وګورئ دلته د طالبانو سربیره شاوخوا شل وسلوالې ډلې جګړه کوي، نو ځکه امریکا او نړیوال مسؤلیت لري چې په دې برخه کې له موږ سره مرستې وکړي.
اینا مسئولیت انسانی می دارن که اینا با ما کمک کنن تا این جنگ زودتر ختم شود.
دو خغلی وزیری په خبره د امریکا متحده ایالات د ناټو غړي هیوادونه او په ټوله کې نړیواله ټولنه باید له افغان ځواکونو سره د تجهیز سنبالنې او سلام مشورو په برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي څو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. علي لاریجانی په جنوبي کوریا کې د افغانستان د ولسي جرګې له رئیس عبدالرؤف ابراهیمي سره په کتنه کې ویلي چې افغان حکومت او د افغانستان خلک کولی شي د بهرنیو هیوادونو له مرستې پرته ترهګری ډلې له ماتې سره مخ کړي. نوموړي دغه شان ویلي چې افغانان د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پوره توان لري او په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو میشت کېدو ته اړتیا نشته. په ورته وخت کې د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د ایران د پارلمان د رئیس وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ګڼي. د چارو کارپوه باری آریس په دې اړه وایي
بله فکر کوم چې بهتره بوي چې افغاني ځواکونه پیاوړي سي په نوې ټکنالوژي مجهز سي دوی کولای سي چې په کمو مصارفو باندې جګړه
خغلی عرس سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید د افغان ځواکونو د ښوونې روزنې د تجهیز په برخه کې له شته فرصتونو ښه استفاده وکړي او په دې ترتیب په افغانستان کې د امنیت او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت ګټور وګرځوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتی معینیت وایي چې د کابل د امنیت د تامین لپاره ځانګړی پلان لري. د دې وزارت د امنیتی معینیت مرستیال او د کابل د 101 اسمایي زون سرپرست محمد سالم احساس وایي امنیتی بنسټونو د اختر په شپو ورځو کې د خام نیت له ټینګښت څخه تجربې اخیستي او دغه پروګرام ته به دوام ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر په شپو ورځو کې له امنیتي تدابیرو ښې تجربې ترلاسه کړي او د امنیت د ټینګښت لپاره به لا ډېر له خپلو امکاناتو کار واخلي. د یاد وزارت د امنیتي معینیت مرستیال او د کابل د 101 اسمایي زون سرپرست محمد سالم احساس د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو په ستاینه غونډه کې وویل چې دا وخت د دوی ترمنځ ښه همغږي موجوده ده.
زموږ ولایتونه زموږ د خلکو امنیت ده او د خپل وطن ساتنه ده او زه ان شاء الله تاسو ته او د تاسو په طریقه د کابل خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ به خپل ټول امکانات په کار باندې واچو چې تر هغه پورې موږ په خاطر د تامین د امنیت په یو ښه امانګي باندې او په ښه تشریح کې مساحي باندې موږ وکړای شو هغه خپل محاوله وظایف په ښه شکل باندې او په اسان شکل باندې اجرا کړو.
ښاغلی احساس وایي چې د افغان ځواکونو ترمنځ ښه همغږي، ګډ پروګرامونه او د خلکو همکاري د امنیت د ښه کېدو عمده لاملونه دي. نوموړي دغه څرګندونې د ځوانانو چارو د معینیت په نوښت د مدني ټولنو لخوا د افغان ځواکونو ستاینې غونډې ته وکړې. مدني فعالان چې د پنجشنبې په ورځ افغان ځواکونه په ګلانو او ډالیو ستایل وایي د دوی د ویښتیا او ښو فعالیتونو له امله افغانانو سږ کال کمکی اختر په ارامه فضا کې تیر کړ. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روژې په مبارکه میاشت کې بیا د یو شمېر ولایتونو تر څنګ بل د خنړیو پیښو شاهد وو. ولسمشر محمد اشرف غنی له خلکو سره ژمنه کړې وه چې د اختر په شپو ورځو کې به ځانګړي امنیتي تدابیر موجود وي. د مدني ټولنو د انجمن مشر فردین فدایی یادې غونډې ته وویل چې د ښه امنیت په هدف له افغان ځواکونو سره د خلکو همکاري حتمی او لازمی خبره ده. مونږ وایو چې راشئ د خپلو ځواکونو په اړه له منفي څرګندونو او فکر څخه تیر شئ، دوی وستایئ او د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه د هم مکافاتو او مجازاتو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین له امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري او له دوی څخه ولسي ملاتړ مهم ګڼي وایي چې په دې وروستیو کې له افغان ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ پراخ شوی او دا په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت له بهیر سره ډېره مرسته کولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کرملین مشان په دې باور دي چې امریکا غواړي د روسیې رژیم تغیر شي. دا اندېښنه د دواړو سړې جګړې د سیالو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو سبب شوې. دا خبره د امریکا د دفاع یو استخباراتي رپورټ کوي. دا دې رپورټ ځینې جزئیات ملالۍ بشیر دروري.
د دفاع استخباراتي ادارې یا ډي آی اي راپور چې د جون په 28 مخبور سو وایي مسکو پر امریکا شک لري چې هڅه کوي په نړۍ کې د ډیموکراسي په پلي کولو سره د یو ډول ارزښتونو کمپاین پیل کړي. راپور وایي پر دې سربیره چې لسړې جګړې راهیسې روسیه خپل نظامی برخه اسري کړې ده، خو مسکو بیره لري چې امریکا د منل سویو نړیوالو نورمونو په وسیله د کرملین د قدرت بنیادونو ته تهدید جوړوي او د روسیې پر کورنیو چارو کې لاسوهنې ته لاره پرانیزي. راپور وایي چې روسیه باور لري امریکا پر روسیه کې د رژیم تغییر ته لاره هواروي او په اوکراین کې د روسیې اقدامات د همدې خبرې پر حقیقت ټینګار کوي. راپور وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر حکومت تور پورې کړی دی چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې په اوکراین کې د روسیې پلوه ولسمشر ویکتور یانوکوویچ پر ضد د پاڅون ملاتړ کړی و. روسیې دغه اقدام ته په عکس العمل کې د 2014 کال په مارچ میاشت کې کریمیا له اوکراین جلا کړه او په ختیځ اوکراین کې د جلا غوښتونکو ملاتړ پیل کړ چې د دې جګړې په نتیجه کې د هغه کال تر اپریل میاشتې پورې 10,000 کسان وژل شول. په اوکراین کې د مسکو د اقداماتو په نتیجه کې د مسکو او امریکا او ناتو متحدانو ترمنځ اړیکې په چټکۍ سره خراب شوې. راپور خبرداري ورکوي چې روسیا د ثبات په خاطر پر خپل سر له نظامي لارې کار اخلي. دغه استخباراتي راپور چې 114 پاڼې دی د روسیې د نظامي قدرت بشپړه ارزونه کوي او وایي چې کرملین د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته په میتودیک او بریالۍ توګه د روسیې پوځ، بحري قوه او هوایي ځواک بیا رغولی دی. د جون په 28مه نیټه د مسکو په یو پوهنتون کې د محصلینو د فراغت په مراسمو کې د خبرو پر مهال پوتین وویل چې د روسیې پوځ په وروستیو کلونو کې د پام وړ پیاوړی سوی دی. جی آی ای راپور له 2015 کال راهیسې په سوریه کې د مسکو لاسوهنه تر ډیره بریده بریالۍ بولي او وایي چې مسکو یقیني کړی ده چې د سوریه کړکیچ د مسکو د موافقې پرته هیڅ ډول حل ونه مومي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو و بجو 15 خو ته ور بیا په مکې د مهمو خبرونو سره ټکو ته. ناتو له افغانستان سره د خپل مرستو پر ژمنو د ټینګار ترڅنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد اقداماتو غوښتنه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو منصوري عملیات یې ناکام کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکو په بدخشان ولایت کې د دوو خزینه پولیسو وژنه د بشر ضد عمل بللې او په کلکه غندلې. په پاړچینار کې پرون لسګونه زره کسانو په یوه اعتراضي غونډه کې د خام نیت د ټینګېدو غوښتنه وکړه. دغلته په دې وروستیو کې دوو غبرګو چاودنو تر 15 زیات کسان وژلي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی د داعش لخوا د خلافت د اعلان ختم پرون اعلان کړ او سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د امریکا او روسیې ولسمشران به د لومړي ځل لپاره د جرمني په هامبورګ ښار کې د 10 صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په څنډه کې سره وګوري. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ستاسو څو اس ایم اسونه راخلو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
جلال الله خوست نوایی د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر ژمنه ډېرې خېوی او هیله لرو چې عملی بشي. حمید الله ازواک د هلمند ولایت څخه وایي ناټو د سرتیری افغانستان ته نه راستوي بلکې زموږ امنیتي ځواکونه دي په سمو وسلو سنبال کړي، ځکه زموږ ځواکونه دا مهال په سمو وسلو نه دي سنبال. محمد قاسم ازواک د هلمند ولایت نوایی په لشکرګاه کې پارکونه په ډیر بد حالت کې دي. نیالګي د وچیدو له خطر سره او همدارنګه چمنونه هم د وچیدو له خطر سره مخ دي. خداده چې خاروالی په دې برخه کې اقدامات وکړي. احمد د هلمند ولایت نوایی د ناوی ولسوالۍ د امریکایانو پراتک سره طالبان لا پیاوړي شوي دي. او همدارنګه یو بل سمس کې چې عبدالواحد راستولې وایي چې د بروکسل غونډه ځکه مثبت نتیجه نشو ورکولای چې مخکې داسې غونډې شوې. اوس هم مخکې له دینه چې آرش همایون راشي او بلا خبری مجله درته وړاندې کړي په مکې د ژوند رنګونه ته.
د ژوند رنګونه
خاته سختل نوم راته وای
نیمانو لیمه ده.
څو کله نه یې؟
زه دولس.
څه کاروبار کوې لیمه جانې؟
زه کاروبار خو مکتب ته.
څومره کې؟ او د مکتب تر څنګ نور څه شی کوي؟
نه کور کې کار کوم، بل کوم مصروفیت نه لرم.
څومره نمره یې؟
دوم درېم.
څنګه د کور کارونو کې کوم کارونه کوي؟ کور کتل چې کور کار کوم او مکتب ته
کور په مور مې کار کوي. زور سره به ظرف رسې مې زور سره کومک کوم جارو زور سره کوي، ظرف شیشې صفې کوي، سره کوم هر کار کور سره برخه خو.
ته مثلا کور کارونه کې منډه اخلي او مکتب ته ځي، یعنی درس ته خود ممانعت نه کیږي؟ درس په مکتب درسونه کې ته خو به دې څه مشکل نه پېښوي؟
نه خو ښه ده، کېږم درسونه وایسو.
څنګه د مکتب ته 2 بجې ځي او بیا کور کارونه څه وخت کوي؟
د کور کارونه کیس کوم، یو بچه مکتب ته ځم 5 بجې راځم.
آینده کې غواړې څه شي؟ مثلا کومه رشته دې خوښېږي چې مکتب خلاص کړي له خیره او پوهنتون ته لاړه شي؟ غواړې
طب به خوښېږي.
څنګه د اوس نه ورته مادګي نیولې د طب ته ځینې کتابونه مطالعه کوي؟
او د مکتب بیولوژي او ساینس د مکتب د ټول کتابونه د مکتب نه خارج هم مطالعه کوم.
څنګه ډېر نجونې طب خوښي مثلا که خدای نخواسته طب ته کامیاب نشي بیا کومه بله رشته په نظر کې لري چې هغه ولولي؟
هر کوم رشته بالیوي هر کوم رشته سي
خو طب دې په لومړي سر کې ډېر خوښ ده.
طب مې ډېر خوښ ده.
بیا څنګه مور و پلار دې څه وایي چې همدغه رشته ووایي هغوی هم خوښه ده در سره؟
دغه رشته طب ووایه.
بیا چې له خیره ډاکټره شوې غواړې خلکو ته خدمتو کې په څه ډول اطرافو ته ځي که چې په اطرافو کې ډېرې مېرمنې په کلیو کې مشکلات لري که څنګه دلته په کابل کې ادامه ورکوي کاروبار ته دې؟
کابل کې ادامه ورکوم اطراف ته هلته خطر لري.
ښه ښه